درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو مشال رادیو ته وګنی ولې زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس د سهار 8 بجې شوی چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. له 12 تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو قربایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه مرکې را سره دي. د هر څه به وروسته وي، خو په سر کې خبرونه تاسو ته زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن اسلام آباد ته په سفر دی. په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې نور یو سل 15 کسان مړه شوي دي، او د کینیډا په یو خپلواکه رپورټ کې په ایران کې د اوکراین غورځېدلې الوتکې د پلټنو په اړه پوښتنې راپورته شوې. د خبرونو تفصیل. نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا وفد په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی، او له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په موخه خبرې کوي. بیان زیاتوي د طالبانو د وفد د سفر مقصد د پاکستان د اغه تګلارې برخه ده چې له مخې یې دوی د سولې په پروسه کې شاملو ټولو ډلو سره خبرې کوي. له دې وړاندې په اگست کې هم د طالبانو یو وفد پاکستان ته په سفر و. د پاکستان ولسمشر د جنسي تیریو ضد د 2020 کال قانون منظوري ورکړې ده. د ولسمشر عارف الوی دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلي چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو مقدمو د زر تر زره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي. د ولسمشر د دفتر په خبره د دې قانون له مخې به د جنسي تیریو د مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړېږي چې په څلورو میاشتو کې دننه به د دا ډول مقدمو فیصله کوي. دا قانون به اوس د منظورۍ لپاره پارلیمان ته وړاندې کېږي، کیو باید پارلیمان یې په یو سل 40 ورځو کې دننه منظوري ورکړي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور یو سل 15 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9010 ته رسېدلې. ویبپاڼه زیاتوي په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 2031 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د دې وایرس وهلو ټوله شمېره 445,970 ته رسېدلې. خو په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس 2215 شپېته کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور، مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپله وسه کوشش کوي چې د صوبې د هنرمندانو مهم ستونزې حل کړي. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه د پیښور د نشتر حال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرسه د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي. ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پیښور پریس کلب او په 10 د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه کړی وو، او له حکومت د تعلیم، صحت او د مالی ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو واری بیا په یو شریک بیان کې د روس ملاتړ لرونکو په ګډون له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دې ووځي. په روس تور پورې کېږي چې له پوځي قراردادیانو سره لیبیا ته د جنګیالیو په لیږدولو کې مرسته کوي. د امنیتي شورا ټولو 1500 غړو د ملګرو ملتونو په ملاتړ په اکتوبر کې د شوي اوربند په ترڅ کې له لیبیا څخه د ټولو جنګیالیو او جیري عسکرو د ویستلو غوښتنه کړې ده. د معاهدې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه او جنګیالي په دریو میاشتو کې دننه اوسي. او د دسمبر په 14 د کینیډا په یو خپلواکه رپورټ کې د ایران د اغو پلټنو په اړه پوښتنه راپورته شوې چې تهران یې د خپل پوځ لخوا په حادثاتي توګه د اوکراین ایرلاین الوتکې د راغورځېدو په اړه کوي. په دې پیښه کې 26 کسان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي ایران په سمه توګه پلټنې نه کوي او سم ډېرې پوښتنې نه دي جواب شوې. د کینیډا حکومت خاص کونسل د دې پیښې په اړه په رپورټ کې لیکلي چې کومه ډله د دې پیښې ذمه‌واره ده هغه په خپله پلټنې کوي او دا کار تر ډېره حده خفیه کېږي. ایران د دې پیښې سروزې وروسته منلی وه چې ځواکونه یې له امریکا سره د ترنګلتیا په حالاتو کې په حادثاتي توګه د الوتکه ویشتلې. د خبرونو پای
انیسا اجمل وه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، په دې یو روان ساعت کې چې خبرې کړې ده، بیلابیل رپورټونه مو د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. له دوه اسلام آباد ته د سولې لپاره د طالب مشرانو د سفر حال مخسته نن د دسمبر 14 ده شپه کلوډان دی په دیو راست راهګرو د پیښور په یو سکول بریدو کړ لزګون از د کون کی په نخ کړل یو پکې احمد نواز همو
ما ټول په خپل سترګو کتلی نو بيخي د ایرولو د خدغه خدانه خود اغه نه ریکور کېدل پرسنلی چې کوم ده نو ما په خیال چې کوم ده نو ما یو ډیر خري ریکوري کړی ده په دې لاست فیو ایئرز کې
په کابل پوهنتون د برید سلوي خورزي پوره شوې دغه برید هما هم په فزیکی او روحي ډول جوب لکړم په ریپورت لرو د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي لفنکارانو سره مرستي کیږي
باقی موږ سره یو کروڑ روپۍ پرتی موږ هغه لپاره ما سمې وکړې ده چې خپل جنن کسان دي که دې ته یو لسکس دره یا داسې کنه دې په خپله ډیسایډ کړي موږ ورته غوړو
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټان لامنیتی سرتیرو شکایت لري د جنوبی وزیرستان په شکای کې د زنګلونو وهل دوام لري خو ممندو کې لکونه ونی بوټي کرل کېږي
دا خوري رغه خبره د بوټو سره خدل ته کې آبادی راځي دلته کې په موسم کې خواله راځي زمنګ په غرونو باندې بالکل یو بوټي هم نشته دا وي د شراش زمنګ په غرونو ایون زمنګ په دې پټو کې بوټي وکړي ځکه چې موږ د بوټو سخت ضرورت ته
او په غزنی کې د میرمنو لیکوالو شاعرانو لغونډه مخبرو
د کومې پیلې د پایس کې چې ما کولې د هغه پیلې
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر دی ویل کېږي چې دوی به د افغانستان د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پرون ویلي و چې دا سفر د پاکستاني حکومت په بلنه کېږي د طالبانو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دوحه کې د افغانستان سولې په مخه په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلی ده تفصیل طاهر خان راکوي
پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده چې په هغه کې د دې تایید او تصدیق شوې دي چې د طالبانو پلاوی وخت دی هغه د مولا عبدالغنی برادر چې دا د طالبانو د سیاسي دفتر په قطر کې مشر دی دغه په مشره کې پلاوی په درې ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی او د خارجه وزارت بیانیه دا خبره هم کوي چې دا د طالبانو وقف چې دی پلاوی چې دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل کوي او په اگست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی او د خارجه وزارت بیانیه کې بل پاتې شو او دا خبره هم کوي چې د دې سفر مقصد د پاکستان د هغه پالیسي او تګلارې برخه ده چې ټولو افغان ډلو سره تدیر رسایی کی اغی ته رسی اغی سره رابطه نو دا خبر هم کړی دا واخیره بیا په دغه بیان یې کړل چې پاکستان با د یو جامع او یو وسیع البنیاد او یو د دغه د سیاسي حل ملاتړ او حمایت کوي دا خو د پاکستان بیان یې شو اوس د طالبانو سفر ډیر پښتنه خوبوي چې ولې طالبان پاکستان ته بداسه وخت راغلي دي نو یو خو په افغانستان کې جګړه روانه ده او د پاکستان نبیا امریکایان لکه دا سفر خو تاسو ګورئ د زرمی خلیزه د امریکا د نماینده خصوصي د سفر نه یو ورځ وروسته کیږي او دغه سفر هم بنیادی مقصد دا و چې څنګه یو خو په افغانستان کې جګړه ختم شي تشدد کم شي یو اوربند اعلان شي دا موضوعات وو او تاسو ګورئ چې بیا دویم چې اوس دا کم وقفه راغلی ده بین الافغاني مذاکراتو کې د دریو هفتو د زلمی خلیلزاد په بیانیه کې هم دغه وقفه باندې یو مایوسی وا یو ناهیلی وا او یو اندېښنه هم وا ځکه هغه په ټویټ کې دا خبر هم کړی و چې کم دوی دواړو غاړو اتفاق کړی دی چې جنوري په پینځمه د خبرې بیا شروع شي نو آغاز په هغه نیټه باندې شروع شي نو دغه شیان دي چې پاکستان به مواړي چې د طالبانو نو ووري چې سره واندي په قطر کې بیا ته د پاکستان خو ځکه پاکستان نه دا غوښتنم کیږي چې پاکستان تشدد په کمی کې پاکستان په اوربند کې پاکستان بین الافغاني مذاکرات او په پرمختګ کې د امریکا سره همکاري وکي او پاکستان په خپلم دا اکثر دا دا وکي چې دا د طالبانو امریکا خبرې شروع شوې دي نو په دې کې د رول او د سہولت کاری کړه دا په موافقه کې د دې رول دی دا وکي چې پاتې شوې ده دا خبره هم کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې هم د دې یو همکاري نو چې دا خبره بیا کوي امریکایانو سره د تعاون نو بیا افغانستان کې خدا د خلکو یو دلیل لغي سره به وي چې پاکستان کې د امریکا سره مدد کړي دي نو بیا د افغانانو سره هم کوي چې جګړه کې کمی راشي او اوربند هم لاسه نشي.
له دوه اسلام آباد ته د سولې لپاره د طالب مشرانو د سفر حال مخسته او تاسو زموږ له همکار طاهر خان ووریدل چې کوم پلاوی له دوه نه اسلام آباد ته تلو د کوم پاکستانی چارواکو سره بګوري. پاکستان او افغانستان له تیر سو کلونو راهیسې له ترهګرۍ سره مخامخ دي. د پیښور احمد نواز چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پیښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې جوبل شوی و وایي اوس تر ډیره هده رغېدلی دی او غواړي چې ځوانان امن او تعلیم ته وهڅوي. په هغه برید کې د احمد نواز کشر ورور حارث نواز وژل شو. احمد نواز سخت کال د برتانیې په اکسفورد پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه. نوموړی د 2015 کال راهیسې په برتانیا کې یو داسې مهم چلوي چې غواړي تر مخې ځوانان امن ته وهڅوي او د تندرو ډلو له اثر څخه وژغوري. د هغه د تعلیمي پرمختګ او ژوند په اړه تفصیل له فرخند اسد په دې رپورټ کې اورو چې د احمد نواز پر غږ پیلېږي.
هغه چې کوم دی راول خو بیخي نشي کېدای ځکه چې هغه کې زما رور شهید شو زما په کېټې شه مرګري شهید شوی دی.
دا په 2014 کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول لا بریدا ژوندې راوتلې احمد نواز دی. احمد وایي په تیرو دوه کلونو کې د دغه سانحې نه پر غېدو کې تر ډېره هدا کامیابی موندلې. احمد د دسمبر په 15مه لو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسټوالو حمله کله هم نشي هیرولې خو اوس یې مالی او ذهنی صحت ته وړاندې نه ډیر خوشو دی.
ما ټول خپل سترګو کتلې نو بيخي د ایرولو د خدغه خدانه خود اغه نه ریکور کېدل پرسنلی چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډیر خري ریکوري کړل په دې لاست فیو ایئرز
کې. احمد نواز کال د اگست په میاشت کې د برتانی په اکسفورد پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه. نو موړی وایي ته دغه لپاره زیات مهنت پر دې هم وکړو چې یو خود دغه سانحې نه راوځي او بل نه اواز نه نړی بلکې د هغه پر سکول حمله کوونکو تاهم دا وخایي چې د زده کړو لپاره د هغه مینا لا زیاته شوې ده. اکسفورد ته د خپل سفر په اړه احمد وایي
د اکسفورد نومه کې یا یو کین ډو ا لیونز یا دغه د غدل ته سټانډرد کورس خو ما آی بی پر انټرنیشنل بکالوریټ او اکسفورد خو خبي او ډیر خپل نومه هغه وخت مو خو چې د مو تر هغه زما د اندازم نه واجز په اکسفورد کې نه نو زه وخت سره وخت سره مې چې د نو دا کمپین کول او سره مې سبق کې مخالفت کول نو چې کله دا آی بی نیمه مې دا کړو نو بیا مې چې دین بس اراده وکړه چې زما په خیال آی تھنک ایم ریډي کنه چې زه اوس اپلای کولای شم. ما ته پته چې زه دلته راغلی یم د آرمی پبلک سکول یو دا طالبان هم یم نو که زه اوس اکسفورد ته نن نوسم دا به یو غټ پیغام د شتګردل مور شي پر دنیا ته به یو غټ پیغام مور شي چې کوم د تاسو حادثې نه چې دنه یو کس روجت شو او هغه د اوس چې کوم دنه په خپل مهنت سره چې اکسفورد ته نن
نوسم. احمد نواز دا وخت خپل کورنۍ سره د برتانی په برمنګم ښار کې اوسېږي. د هغه پلار محمد نواز وایي د پیښور پر سکول د وسلوالو په حمله کې دیارلس کلن زوی حارث نواز وژل شو او احمد پکې سخت ژوبل شو. نو موړی وایي هغه ډیر سخت وخت وو چې کله د یو زوی خاورو ته وسپارو او خپل بل ژوبل سویته ورغی
شمو چې خپل جمعات کې لکه هم د مرګرو د خپل پېښمام د ټولو د علاقې د مشران او هغه ډیر زیات د خلکو خوخو هغه مونږ زوده سره ډیر زیات پنځه وخت مونږ به کول خپل د دیار لسکالو ډیر تا بيدارو بل هغه کې یو کارو دی ګاونډانو له سوداګانو وروړل چې چا ورته आवाज وکړ چې په چیرې راشه مال خو لګ دارو ډیر حواله دي دکانې په ډیر حواله یاده سودار حواله د بس خپل مخ کولو دی ولاړ هغه پیله به لکه دا کار بد ډیر کول احمد خپو وي را ته ولې لټ شو لري د پرشنتېټر نه هغه یو ورځ مخکې را وښته نو زه بیا د سر نوم ملو شو زه خو بیا لاړم د حارث په غم وې ته چرته تلوي مور ته زه ګوښو حارث لته وې حارث څنګه دی مې خدي وې چرته دی مې سیمه هسپتال کې دی وي په کوم ځای لګېدلی مې په خپه باندې لګېدلی دی ولې ډاکترانو ویلي چې ډېر ډېر زیات ټراماټایز دی دا ماشوم او ده دپاره ګورې دا صدمه پروفیسر ریاضن ورو هغه عینکې داسې اچولی وي هغه غریب هم په ژړا شو چېرته ته چرته نه راغې ته چرته وي تله دوالي سره ما یو زوی خاورو ته وسپارلو هلته نه راغې هغه هم په ژړا شو داسې چې تا خو ډېره سخته ورځ ده تا دپاره.
احمد وایي د ده ورور ډېر تکړه وو. د نوموړي په خبره حارث له ده نه یو کال کشر وو او له ساینس سره یې ډېره مینه لرله.
زمونږ دواړه ډېره سخت غټه مقابله وه په دې شي کښې. هغه خو ډېر زیات تکړه حارس، هغه سم کمپیوټر و، هغه ته به هر څه داسې هغه ډفرنت انټرسټ و. هغه چې کوم و ډېر ساینس سټایل کس و، لکه هغه به ساینس خوښ، او زه چې کوم دی داسې هیومانیټي سټایل کس وم. او هر کال به هغه هغه کلاس کې ټاپ پوزیشن اخیستې او یو بل سره مقابله وه.
احمد نواز په 2015 کال کې د علاج لپاره د ډاکټرانو په وینا برطانیې ته ولېږل شو. د خپل علاج سره سره هغه په برطانیه کې د امن خورولو او ځوانان د تندرو ډلو د اثر او د دوی په لیکو کې د شاملولو نه د خوندي ساتلو لپاره یو کمپین هم پیل کړ. نوموړی وایي د دوی او د پېښور د آرمی پبلک سکول د ژوبلو او وژل شوو ماشومانو پر کورنیو چې څه تیر شول غواړي چې نور څوک د دغسې حادثو نه تیر نه شي.
سیر عراق د دهشتګردو طرف ته تللو نه، نو دا زما دپاره یو غټه کامیابي وي. ما به د خپل ورور او د شهید ملګرو بدله اغوستی. خو ما چې کله دا کمپین سټارټ کړو، زه لاړم یو څو سکولونو کالجونو ته کانفرنس ته چې سپیچ مې وکړل او پکې به، نو هغه ریاکشن به چې کوم دی نو ډېر یو پرایس لس شانتې ریاکشن و. نو ما دا کمپین چې دی تقریبا یو څو میاشتې وکړل او فیډ بیکس به ډېر زیات پازیټیو را روان و.
احمد نواز روان کال د اکتوبر په میاشت کې په آکسفورډ پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې، او ورسره دغلته یې د زده کوونکو په یو یونین کې د شاملېدلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته او بریالی شو. او اوس د آکسفورډ پوهنتون د زده کوونکو د یونین د هغه کمیټې غړی دی چې دغلته په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې د ګډون لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې شپږ کاله پوره شول، او دی پخپله هم تر ډېره حده پورې د دغه صحنه نه رغېدلی، خو مور یې اوس هم دوی ته د غږ کولو پر ځای د حارس نوم اخلي.
هغه خو به کله مېر نه کی کومه، هغه هر وخت یادې چې څه خبره شي، هغه غلطی نه چې زما یاد عمر نوم اخلي، نو غلطی نه حارس وای چې حارس لګدار او بیا چې نو خپای په دغه باندې بیا سوچونه کوي لګي. موږ زره یو بس موږ چې د خپل کې کوشش کوو چې بس دغه خبرو ته ډیر سوچ نه کوي، لکه اې ډول خو نه شي، خو موږ د دغه کو چې لکه بس فهم پام هغه ته نه سي. هغه خبر
د 2013 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په درهګر برید کې د سکول د عملی استادانو او ماشومانو په ګډون یو سلسلور سلویخ کسان وژل شوي وو. د برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
د فرخندی اسد په ریپورت کې مو د احمد نواز کیسه واوریدله. هلته په کابل پانتون کې د یوې ژوبلې محصلې هما کیسه دراورو. پر کابل پانتون له برید سلویخ ورځې وروسته یې لا هم اغېز د پیښې د قربانیانو او د هغوی پر کورنیو جوت دی. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصله هما هم د دې پیښې له قربانیانو څخه ده. هغه تر اوسه پر خپلو پښو نه ده ولاړه او نه ګرځېدای شي، باید هر ورځې روغتون ته بوزي. د هما کورنۍ د خپلې لور د درملنې توان نه لري، د مرستې غوښتنه لري. افغان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د نومبر 2 د برید پلټنې کوي، او ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په حمله کې به د ککړو کسانو مقدمه په عام محضر کې چلیږي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووژل او څلوېښت نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د څلوېښت ورځو په تېرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوه کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پښې هډوکی هم مات سه، او له هماغې راپدې خوا هما په خپلو پښو د درېدو جوګه نه ده. هغې یوازې فزیکي زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو یې ټولګیوال او ملګري د هغې په مخ کې په مرمۍ وویشتل. هغه د روحي زیان د لیدو له امله نسي کولی په اسانۍ اکسیجن واخلي، او له همدې کبله یې ډېر کله سر تر روغتونه رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وځغستل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخت وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې ریتللی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځی کې وي. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پکې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی.
فیروزه عزیزی و په کابل کې تاسو په کابل پوهنتون د برید سلوي خورزی تیر شوې دغې نه پس هم په هما او په نورو کورنۍ باندې ستیریږي. دا کیسه تاسو واوریده. د دې نه وړاندې تاسو د احمد نواز کیسه واوریده چې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې په 2014 کال کې جوړ شو. هغه اوس په خپل پخو ولاړ دی او په آکسفورد پوهنتون کې درس وایي. افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ سره مخامخ دي. داسې نورې ډېرې کیسې زموږ په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ، www.mashalradio.com. زموږ انستاګرام ته او یوټیوب ته هم سر ورکړه کولای شئ. ډېرې نورې کیسې هلته شته چې تاسو یې اورېدلې، لیدلې او کتلی شئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هلې
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
درنو اوریدونکو، په یوه نیمه بجه به تاسو مشال راډیوي مجله اورئ. دا ځل په کې مونږ د بالیوډ د نوي فلم تورباس په اړه د فلم لستورو او افغان او پښتنو پوهانو سره غږیدلو چا چې دا فلم کتلی دی نو اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالي ستونزو د هوارۍ لپاره به فوري اقدام او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې اعلی وزیر ته وړاندیزونه کوي. د لاغې وروسته دا چې د پیښور سندرغاړو او ډراما آرټستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت په خپلې ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړلې. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي د به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د ډسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پیښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
جوړه ده وای باوجود مور دې لري چې کوم اوپن تھیټر تاسو کول غواړئ نن در ته بالکل جوړه درته بل ځای چې نشترال کې چې کوم دنه خپل سټی ته غیده پر مو فایل وکړه نو تاسو ته 300 کسان انټرن کول شي باقي دې وی چې موږ ته 30000 روپے ملا دی اگر هغه موږ ته ریسټور کنه خو پروجیکټ په پروجیکټ ختم شوی البته کې نیکست ایئر خدای جون راکو په جون کې دوباره زه ورته بیا پروجیکټ پاتوم باقي موږ سره 1 کروڑ روپے پرتی موږ دې لپاره ما سمري وکړی دا چې کوم جنن کسان دي ته دې ته یو لسکس دره یا داسې خبره دي په خپل ډیسایډ کې موږ ورته غوړو
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزي چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزي په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوي برابروي. یوسفزي البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنې قدم هغې دا اخیستې دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان ته خپل پروګرامونه کوئ نو هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو ګزاره روان وي. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 لکو په دې 10 لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم ده ویلي وو چې زه به د سیم سره تاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ. که فرض کړئ دی زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به تر نهیې په ډي چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل نو په هغې ځای نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ هغه نشته دغې هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلی اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یوه ټغر سره ټول شي.
په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به په حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدې هغه داسې فنکارانو له ورکړل شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی د صاحب په کور کې ډرایور دی خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوي. حکومت سره خبرې روانې د مونږ سمرګري تللي دي نشترحال کې تاسو له آفس درکو فرض که دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړو مطلب دا موږ ډومبه سټپ ته چمنګا د کامیابی په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د خېګړې چارو ته پام وکړي د غوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نو موږ له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څنګه د اردو او سیمیزو ژبو د ډرامو او موسیقي پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خاور څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال وشو بندې کړه اوس تقریبا 3 کال وشو چې مخکې پښتو هنکو ډراما 15 بجې چلے دا بیا 3 بجې چلےږي اوس ترزه 1 بجې چلےږي ترزه 1 بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دلته زمون علاقائی جب کار شروع شي نو بای ګاډ چې زما د ماشومان او فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسایل هم حل کیږي دا نشتر حل د فورن کول شي چې دلته انټرټینمنت شروع شي تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ډراما ټوټل 1500 کسان ندي 1500 کسانو فلاو به بوت څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال رډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبر اعلان په څیر بعد د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
درنو اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. انیس اجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز تر اوروي.
نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د وفد په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره به د افغانستان د سولې په مخه خبرې کوي. د پاکستان ولسمشر د جنسي تیری ضد د 2000 کال لنډمهاله قانون منصور کړی دی. ولسمشر د عارف علوي دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیری او مقدمو د سره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 کسان مړه شوي دي. د کووډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر تر 14 یعنی تر نن سهاره پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9100 ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د کلتور او محنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپله وسه کوشش وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پېښور پرېس کلب او په 10 د صوبې اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړه او له حکومت د تعلیم، صحت او مالي ستونزو هوارولو لړکې غوښتنې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو وار بیا په یو خله په یو بیان کې له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دي او زیروس ته دې بیان لاتړ کړي چې ورباندې تور دی چې له یو پوځي قرارداري سره لیبیا ته د وسلوالو په لیږدولو کې مرسته کوي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره رپورټونه دي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ اتحادیې غړي شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یې بې ځایه تنګوي او د مالونو ډک ګاډي ورلای ساروي. دوی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه یې غیر قانوني تلاشي اخلي. بلخوا د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ یو غړی وایي په تورخم کې مشکلات دي خو په دې اړه به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې پاکستان نه افغانستان ته د مختلفو مالونو اړولو په وخت بې ځایه زورول کیږي. دوی دا کوي چې د کسٹم نه علاوه امنیتي ځواکونه هم د مالونو ډک ګاډي رئیساروي او غیر قانوني تلاشی اخلی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
په بارډر باندې چې څومره کلیرنګ کیږي نو کسٹم لا چې کوم دا پاغه کې خو په کار نه دی چې کلیرنګ څومره شي چې دا د کلیرنګ ایجنټس او د بی آر یعنی کسٹم په منځ کې دا ټول پروسیس وشي. خو د بد مرغه په بارډر باندې په کلیرنګ کې څومره سکیورټی فورسز چې دی هغه هم مداخلت کوي. دین علاوه دوی ځینې داسې مسایل مشکلات جوړ کړي دي چې هغه وجه نه ټول کلیرنګ متاثره شوی. لکه فار ایگزامپل دوی ایکسپورټ ته سکینر لګولی دی چې په ایکسپورټ پالیسی کې بالکل سکینر شته نه دی. چې بهتره خو دا ده چې دیا مطلب دی چې سکینر اپډیټ کړه چې اپډیټ سکینر وي چې مخکې د 100% ایگزامینیشن ضرورت پاتې نه شي. داسې مطلب دی چې کوم وی باګ پروسیس دی دې لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاسټ نیټ ضرورت دی، د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته. داسې مطلب دی چې په تورخم سټیشن باندې د سټاف کمای دی.
د کسٹم کلیرنګ یو بل ایجنټ واحد شینواری وای د سختو پالیسیو له امله اوس په تورخم د پاکستانی خوراکي توکو او نورو سامانونو ایکسپورټ کې ډیر کمای راغلی.
تل یو نیم سو گاڑی و صرف چې کوم نه کنه سافت ډرینک چورته یی دا پیپسی شوا او بشوي جوسونه شو شوده شو دا بروانو افغانستان ته مطلب دین علاوه خوراکي مواد بور سر روانو دوی بتلا سټیل پیپونه گاډر ټیارن پلاستیک سامان بروانو مرغی دانه بروانو او وړ بروانو چینی وړی بروانو کاسمیټیک سامان بو پاکستانی کپڑا بروانو دا هر څه چې کوم دا ختم شوی دا انډر ریکارډ دی. په تور هم کې چې کوم دا کوم شیو نامې چې ما وښتی په میاشت کې یو گاډر دانزی او دا به کوم نه کنه په سونو گاډي په پافتو افتو کتل یو سیمټ پاتې دی او بس فروټ او سبزی دا بد دا درې ائټم پاتې دی.
یو فال علی رحمان شلمانه وای چې په تورخم کې بي ځای ځای سختي او لخلکو روزګار واخیسته او مزدورانو سره پکې وهل ټکول هم کیږي.
الته د خلکو چې کوم انساني حقوق دی هغه حساب کیږي. اف سی والدي د خلکو په لته وي په دې خبره کول غواړي او د دې انسانانو حقوق ورکول غواړي. خلک زی د خپل روزګار د خپل رزق پیدا کې دوه لپاره چې خپل رزق پیدا کی زکه چې ایجوکیشن په دې لاکو کې شته نه دی. حکومت تر اوسه پورې څه قدمونه نه دی پورته کړی.
په تورخم کې ګمارل شوی امنیتي ځواکونه هلته خلکو سره د سختې رویې او د مزدورانو د وهلو ټکولو نه انکار کوي او دوی وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې خپل طریقې کار مطابق ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې یعنی لنډې کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی وایي په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته خو دوی د راکمولو هڅې پیل کړي.
که څنګه تاسو ویل تورخم بارډر باندې موږ ته مختلف ایشوز دي چې کم اسانتیا ده د خلکو ته ډېر زیات کمپلیکیشنز دي. یک په بابت کې به انشاءالله موږ اعلی چارواکو سره به ګڼېږو خیر سره په دا حق لا اوسره چې کم دی زموږ مزدور طبقې ته چې کم تکلیف ته وهل ټکول دغه نو د پریونشن دپاره زه آی جی ایف سی سره مې آلریډي ما میټینګونه هم شوي او تپازه به یې کوم انشاءالله په یخ کې ډېر زیات کموالی راغلی دی خیر سره.
کسټم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې سمو د مخکې به په تورخم باندې د ورځې څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پرې یوازې 150 ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په مومندو کې لکونه ونې کړي او لکونه نور به خلکو ته ورکوي چې هغوی پخپله وکړي. د چارواکو په وینا دا د ونو بوټو د کرلو د لړۍ یوه کړې ده. د سیمې ځینې خلکو مشال رډیو ته وویل د ونو بوټو کرل د خلکو په ګټه دي. هغوی وایي حکومت دې میوهدارې ونې وکړي. د سیمې خلک حکومت ته ډاډ ورکوي چې ورسره به په دې بهیر کې مرسته کوي. شاهنواز ترکزی له مومندو رپورټ راستولی.
د ځنګلاتو محکمه وای دوی به په مومندو کې 200,000 بوټي کری او 200,000 به په روان سپرلی کې خلکو لور کوي چې هغوی په خپل کروندو او د خوخي په ځایونو کې نال کړي. په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمه د ځنګلونو کرونو یا بلاک افسر صدیق الله محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وار سفیده بوټي چې دلته ورته لاچی هم ویل کېږي کوشش کوي چې وای نه کړي ځکه د خلکو لخوا اعتراض شوی چې دغه بوټي جړل ډېرې اوږدې وي او په ځمکه کې اوبه وچوي.
راځي په پلان غار کې موږ کار شروع دی په انبار کې شروع دی خو زه به زه کې شروع دی په سپری کې شروع دی نو دا سایر چې شو دا غلطه کې په لوسه شو کې تر شو سنت غلاف کې چې ته موږ یو دا دی
دی وای دا د بلین ټری سونامي پروجیکټ برخه ده چې د محمد په هر تحصیل کې روانه ده. د بوټو کروند هغه ځینو کې زیاته کول شي چیرته چې اوبه په زیات مقدار کې موجود دي خو چې کوم ځای کې اوبه نشته نو د ځنګلونو محکمه د اوبو او د خصمانی تر د دریو کالونو پورې ذمہ وار ده. خلک د بوټو په ځنګلونو جوړولو خوشاله دي او زرمز خان نوم یو تن چې د کلی په غرونو کې بوټي نالیږي وای ویل
علاقه خو د غړای مو نواخله د سیزمون غړ بنده بیرو کې کر لاندې د کې کر مشال درونو پورې او مر باندې په دیره باندې لا سٹارټ دي او شروع دي نو خو خبره ده چې وشي او ان شاء الله چې علاقه به مسرخه شي بارانونه به مسرخه شي زمونږ پیدا به ډیری دي د مالونو د خوراک لپاره به سمې لو شي په حال خو زمونږ غر ډیر لکه پسمانده دي اسم پکې نشته کنه.
ګل نواز خان محمد کوز محمد وسیدون کده او دی وای چې حکومت باید داسې بوټي وکړي چې کوم د خلکو په ګټه راځي لکه میوه دار بوټي.
دا خو ډیره غټه خبره ده. بوټو سره خو دلته کې آبادی راځي دلته کې په موسم کې خوالی راځي او بوټي دلته کې ضرورت دی. زموږ په دې غرونو باندې بالکل یو بوټی هم نشته دی. څه کو ابرې چې زموږ د اولس د طرفه کېږي هغه امداد او کومک موږ دغه ډپارټمنټ سره کوو. موږ هغوی ته وایو چې راشه زموږ په غرونو ایون زموږ په دې پټو کې بوټي وکړئ ځکه چې موږ ته د بوټو سخت ضرورت دی.
خو صدیق الله مومند وویل چې میوهدار بوټي او یا هغه ټول بوټي چې پیداوار کوي د دوی سره نه بلکې د زراعتو د محکمې سره راځي. دوی یوازې ځنګلونه کوي او درې کاله پس په دغه ځنګلونه د خلکو جایداد وي چې د دوی په ګټه راشي.
هغه د درې کالو پورې باقاعده مونږ د دې مینټیننس کو دی باندې لکه زمونږ باقاعده چوکیدار یا او بیا باندې کې چې کوم بوټي خطا راځي لکه کیږي نو هغه بوټي دې کې مونږ هر کال د دوه سیزنو کې بدلو په شفاله
په بلین ټری سونامي پروجیکټ د ځینې خلکو لخوا اعتراضونه هم شوي چې حکومت دغه ځنګلونه په نامناسب ځایونو کې جوړ کړي او شمیر هم زیات خودلې. زیاتره د اپوزیشن ګوندونه وای چې د تیر صوبې حکومت لخوا شروع شوي دغه پروجیکټ کې درغلې هم شوي، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند دغه تورن رد کړی دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترغزی په رپورت کې مو اوریدل چې په مومندو کې په لکونو نوی ونی بوټی کرل کیږي او خلک په دې باندې خوشاله دي. خپلته د جنوبی وزیرستان د شکی سیمې اوسیدونکي وایي د ځنګلونو وهلو د لرګیو سمګلنګ په درس کې روان دي، نو باید حکومت پر ضد اقدامات وکړي. دوی وایي حکومت دا حالات ویني خو پام ورته نه کوي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي په شکی کې د دوی کارکونکو شته او غوي حالات ساري. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د ځنګلو وهل تم کولو داوی کوي، خو سویلی وزیرستان کښې بېکچا انداز کښې د ځنګلو وهل او د لارګو سمګلنګ روان دی. په دغه برعکس د شکی اوسیدونکی فرید الله مشال ریډیو ته وایي
ګلاته برکه بربر دا باینه کو چې پر بنا ونه لاږي او د میز د کیمو د جنوبی وزیرستان غرینه دی دا په قاعده کټ کیږي او د دوا کول چې میز نم شوی هي خبر پښتونخوا ده به وجود علاقې کې پولیس غشت د فوج غشت یعنی په خبر بیا تر ویني او بیا غزا ځنګلینا کټ کیږي.
رحمان الله وزیر ویایي چې مقامی انتظامیات د ځنګل وهلو او لارګو سمګلنګ تم کولو په بارکښه سهم نه کوي.
له دې بدر سایډ نه وزي بره د ملک شه سر نه وزي د پوس
تعلق لارن کی مدنی فعال حمزہ وزیر خبر ہم وار وئی
وزیرستان جنگلات داغه د میزو د جنوبی وزیرستان څخه لګیږي افغانستان ته درې منکبه د دوه درې کوله کې ډیره لوی او فضا وا خرو پر سولې سره او په لکم د برونی نه کم شول نو د لکې چې کیما او خپل ولې د یا سره کم شو میزو چړې چې کیمې دی د دغه نه کوله جوړ کو په دغه نه روزنه ډیر خپل په یوه چې د یا جنگور اړ په ګډ باندې بقایده او سپلای کیږي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلو وهلو په بارکښه د ځنګلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی دی غوی جواب په دا رنگ و
پینځه چک پوسټونه زموږ ساوث وزیرستان کې دي. یو نواسکوټ مکین شه دی، یو ګرداوی شه دی، یو په ګلکات شه دی، دوه چې دي کنه یو انګوراډا او یو خامرنګ. په دا انګوراډا او خامرنګ یا فنکشنل نه دی، هغه کې لږ څه اپریشنل لغه دي کنه ډیفیکلټیز دي، ان شاء الله به حل شي. چې زما چک پوسټ په انګوراډا کې فنکشنل شي نو زه بیا خپل د اهلکارانو نه تپوس کوي شم چې یره دا څنګه تابانه ده دا ټرک واوړې دو کنه. بیا خو هغه د پاره جزا سزا سیستم شته کنه. الریډي زمون کسان شتا، التا یو حبیب الله زمون فارس گارد دے، التا یو نور سلام فارس گارد دے، دا فارس گارڈن خو التا الریډي شتا دی پشکای کی پولیس افسر سرم دا اختیار شتا چې دا گاډی نیوي شي و زمون په فارسٹ آرڈیننس کی خو دی بیا الټیمیټلی حوالہ کوي فارسٹ ډیپارټمنټ چې کومه لکه مطلب دا مخه ته د سه اگر اغلی دی زمون فارسٹ اپ نیولی یا پرس کې پولیس نیولی مونږ ته حوالہ کړي په غی باندې مونږ پرچی مرچی کوو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی ویایي چې دا وخت هم په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو وهل لاګیا دی. د شکی اوسیدونکو دا هم وویل چې که حکومت په سویلی وزیرستان کې د ځنګل وهل او د لارګو سمګلنګ مخنیوي و نه کړه بیا به دوی پر لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو په لسګونو سره خلک د مشال رادیو د یوټیوب پانه هم خوښوي او سبسکرایب کوي او د ورځې تازه رپورټونه په ویډیوي بڼه دا غوي مخې ته په سمارټ فون او په همدارنګ په کمپیوټرونو کې مخې ته راځي. نو تاسو هم کولای شئ چې زمونږ یوټیوب پانه سبسکرایب کړئ چې زمونږ ویډیوي رپورټونه نیخ په نیغه تاسو ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې کورونا وبا د ژوند هر شوبه اغیزمنه کړې ده. د دې اغیز په تعلیمي هلو ځلو هم پرېوته. د پاکستان حکومت د دې وبا د مخنیوي په لړ کې یو شمېر بېسارې پرېکړې وکړې چې پکې د تعلیمي ادارو د تړلو ترڅنګ بغیر له امتحان زده کوونکي کامیاب وګرځول. دا چې اوس یو وار بیا سکولونه تړل شوي نو د قبایلي ضلعو زده کوونکي څنګه تعلیم ترلاسه کوي او دا سیمو په سکولونو کې د اسانتیاو څه صورتحال دی؟ په دې اړه مجید بابر د سکولونو د حکومتي ادارې مشر حمیدالله جان سره مرکه کړې. راځئ چې وایو.
حمیدالله جان صاحب، په قبایلي ضلعو کې چې کوم سکولونه دي یا پرایمري یا هاي یا دغه سکولونه، نو په دې کې د کورونا ناروغۍ د وجې نه د تعلیمي سلسله بنده ده. دغه تعلیمي سلسله تاسو څنګه برقراره ساتئ؟
د کورونا مسله خو صرف د قبایلي علاقو یا د پاکستان نه ده، خو د دنیا مسله ده.
جی،
او پورا دنیا کې چې کوم روټي مړې دي دا سفر شوی دي، د کسان ته سکولونه هم سفر شوی دي. کوم بیر هم وایو چې نه مونږه اکیډمیک سیستم دی عام کنټرول کړی دی، دغه څنګه ده حقیقت دا دی چې نقصان شوی دی.
جی،
دوی کې مونږه سیستم اویلیبل ریسورس دی، دا هغه مونږه اپټیمم یوټیلایزیشن کوو. مونږه لکه په هفته کې کلاس وایز ماشومان را غواړو، ټیچران ټول ان ډی ټی وی بیا څنګه چې ٹیوشن پرلی ته دی هوم ورک فالو اپ هم کولای شي. خو بیا چې څنګه اویلیبل ریسورس دي په دې کې ډیر ولنټیر زیات دي، هغه دې ماشومان ته دا فیسیلیټي هم ورکړي چې ته کور باندې یا ته حجره باندې یا په داسې یو کام ځای باندې تاسو ته دی هوم
حمیدالله جان صاحب، تاسو چې کوم د نقصان خبره وکړه، چیرې څنګه د ژوند نورو برخو ته نقصان رسیدلې دی دغه تعلیمي سلسله کې او په قبایلي ضلعو کې رسیدلې دی، دغه نقصان که تاسو لږ مشخص کړئ وی ګورئ چې دغه څه نقصان دی؟
نقصان لکه دا دی چې اول خو دا ماشومان ډېرې مودې پاره شکلونو سره کټ اف پاتې شول.
جی،
دغه څه بوک سره ډیسکنیکټډ پاتې شول. ماشومان کو یو فیر ہو اگے تو لو مانے بتا دی کہ ہری کو جب بھی جواب ایگزام کی جواب امتحان کی کی جواب کو موڑ کے جواب او دا خبر خوشتا نقصان خوشتا بڑا دا معصوم من گڈی کو مشکل بنے دا تیار کو سکول تم تیار کر دو اگر کے والدین ہم دے دیا ریلیکٹنٹ ہو یا ریزن تے کہ دا معصومان دا مختلف کورونا سر ہو جائے کہ کی نو دا کم وائرس دا کو تے دا خطرہ ہوئی او بہر حال تیرے سب دے حوالے سرا کوآپریشن وکړو. ډېرې ادارې زمونږ چې پرټیکولرلی چې کومې پرایویټ ادارې دي هغه بندې هم شولې.
حمیدالله جان صاحب، د میسنګ فیسیلیټیز یو خبره وه په قبایلي ضلعو کې، بیا تاسو ویل وزارت هم ویل چې رموله دومره دومره عرب روپۍ، بیا د تباه شویو په پوځي عملیاتو کې سکولونه تباه شوي وو، نور وران شوي، سیلابونه وران کړي. د سکولونو د میسنګ فیسیلیټی او د سکولونو د ودانو د سټرکچر څه حال دی؟
دا څه دی چې دې کې دوه قسم دي. یو خو لکه
اسٹیبلشمنٹ یہ ہو گیا اسکولوں اپگریڈیشن بل مسنگ فیسلٹی جی اسٹیبلشمنٹ والے ہم گورنمنٹ فوکس کرے گا فنڈوں نے ایلوکیٹ کری تھی بلکہ فرسٹ ٹائم قبائلی تاریخ سے فرسٹ ٹائم تھا زمنگ دا افسران جی آخر تلاڑ نو وہ دا فرسٹ ٹائم زمنگ دا افسران جی التقریب کزی دا آرمی نگرانی کے دا آرمی پر سپورٹ کرا آپ گراؤنڈ والے پخبر اپنے ادری کی شدت دا سکول دے اور دلتا دا سکول فیزے بننا گئی گرامر خبر ادا کہ کم دا بل دلتا ڈپارٹمنٹ نمبر ایلوکیشن کے دلتا فنڈ مختلف مت کے ایس کے لگا یا وہ مسنگ فیسلٹی کنسٹرکشن آف باؤ ڈیوال بہو یا وہ واٹر سپلائی بہوا یا وہ گروپ لے ڈریمز بل تو دا بس دیر کی شیب آگے با دل تا پتہ نہ لگے دا خو بس پا کاغذ اس کی باقا شیان جوڑم سول دارسا با مشول اگر با اس فرسٹ ٹائم منگا دا آفیسر چکم دی چونکہ اس حالات نارمل دی بس حد پورے دا آفیسر جی او دا یو یو پوائنٹ چکم دے دا پخپلا باندے مانیٹر کئی پخپلا باندے جوڑی
حمید اللہ جان صاحب آخرانا پختنا میں دادا چکم تعلیمی سلسلے پاولا کی تاسو ویل چیر منگا ہفتوار دا غماشومان را غواړو دیل دا کور دا پارا کار ورکو دا دوی دا منگ تعلیمی سلسلے برقرار ساتلے دا نو پتی کی دا جینکو پا حوالی سر ہم دا خبر دا چی جینکی ہم دا غصی تاسو ٹریٹ کوئی
ہم دا کا خبر دا دلتا منگا دا جنڈر ڈسکریمینیشن بلکل نکو چکم منگا دوارا بچی دی کا آ میل دی کا آ فیمیل دی چکم ایفرٹس منگا دا میل دی پارا کوم دا کا ایفرٹ چکم دی یعنی پارا ہم آنے گلے کوئی
پاکستان کی عربی اسکول نہ تڑل شوی نو قبائلی زده کون کی معشومان تعلیم سنگ ترلاسه کوي په ډیړه تاسو د حمید الله جان خبر وریدې چې هغه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د حکومتي ادارې مشر ده د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو مشال راډیوی مجله تاسو یو سات رست اوریدئ شئ بلکې یو سات هم نه په یو نیمه بجه به اوریدئ شئ په غزنی کې د ښځو د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه په دغه ښار کې یو شمېر میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې د شعر او کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه دغه غونډه د یو این وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه شوې وه په غونډه کې تر شلو زیاتو ښځینه شاعرانو کیسه ویونکو مدني فعالانو ګډون کړو حبیب الرحمن تاثیری په اړه رپورټ لري
د غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات میرمنې راغونډې شوې په دې کې شاعرانې د شعر مینوالې د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي دوی پر خپلو پړونو برسیره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي شعرونه او لنډې کیسې لولي
ما چې د کومې مور قربان قربان په شعر ستایلو څنګه کې بوري یو څنګه کې ذهني
دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي
د کومې پیغلې د ښایست کیسې چې ما
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانې او د ښځو مدافعینې وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه برېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوې ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا و چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ژغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي. نفیزه صالح وایي دا ډېره خوږه، پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډېر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لري ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریکه او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوما، د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ما ته ډیره ګټور و.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یادې غونډې ته ورغلې. دی په خپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ژغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعکس کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې د چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15 نیټې څخه بیا د دسمبر تر 13 نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.